د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې ډېرې مسائل د ډېرې راپورونه په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس پر موضوع ان تاریخي د کانفرنس نن دوهمه ورځ ده په څو شیبو کې به ام پای ته ورسیږي کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کوي افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم بیا خپل پخوانی خبره تکرار کړه چې ویلي وو د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی د کانفرنس له ورستي حاله مو خبرو خو مخکې لدی چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورې چې امریکا غواړي د ایران د تیرې میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه په جدي ډول وارزوي د روسي ولسمشر وایي د هغې جت الوتکې تور بکس موندلی چې د ترکیې له لوري ویشتل شوې وه خو لومړی به ناجیه صافی ته ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی او رای افغان ولسمشر د سیمې په کچه د یو سیرنیز میکانیزم په جوړېدو ټینګار کوي د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړي د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې په کچه باید داسې سیرنیز میکانیزم رامنځته شي څو معلومه کړي چې ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي ښاغلي غنی نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس غونډې ته وویل چې تروریزم یو لنډمهاله ګواښ نه بلکې د اوږدمهاله ستونزه ده او باید په وړاندې ګډه مبارزه وشي
And it's important to create a mechanism of verification.
خغلی غنی ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې د سیړنې او سیمایي دي همکاري یو میکانیزم رامنځته کړو سو معلومه کړو چې څنګه تروریستي ډلې هماهنګ دي څوک ورسره مالی مرسته کوي او څنګه دغه ډلې له جرمي او د مخدره موادو له اقتصاد سره اړیکه لري ولسمشر په خپل سرګندونو کې دا هم ویل چې طالبان لومړی افغاني پدیده و اوس په سیمایي پدیده بدل شوی نوموړي ټینګار وکړ چې د سوله خوخونکو او جګړه خوخونکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم باید توپیر وشي د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده ل اسلام آباد نه د ازادي رادیو د مشال برخي خبري الوی چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې په امنیتی حالاتو خبرې شوې دي ویل کیږي چې په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستيال وزیر ګډون کړی و د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې څلور حمله کوونکي وژل شوی او یو تن ځانته چاودنه ورکړې دغه وزارت وایي چې د پیښه تلفات هم لري خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل لدی وړاندې بیا له سیمې د ازادي رادیو خبريال د یو شمیر سرچینو په حواله ویلي و چې د کندهار پر هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو په حمله کې 13 کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان دي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي له خزینه قربانیانو سره به ډیر ژر د روغتي مرستو پروګرام پیل شي دا تړون نن په کابل کې د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د برتانیې د سفارت او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري
امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه و په جدي ډول وارزوي تمه د امریکا د امنیت شورا تر غونډې د مخه دا مسله راپورټ کړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور تیر شپه ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک پیوړی سي امریکا بریتانیا او فرانسې په اکتوبر میاشت کې هم د ایران له لوري له راکټي ازموینې وروسته د امنیت شورا د اقدام غوښتنه کړې وه دوی وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د دغه توغندوی ازمویل چې کولای سي اټومي سرګلوله انتقال کړي بندیز لګول سوی وو. تر اوسه د ملګرو ملتونو له لوري په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. خو د نوې ازموینې په اړه د امریکا سفیر ویلي چې د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په غونډه کې به پر همدې موضوع بحث وسي. ایران وایي هغه توغندوی چې ازمویل سوی د اټومي سرګلوله د انتقال وړتیا نه لري، نو ځکه دغه هیواد د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې. د روسي ولسمشر وای د هغې جټ الوتکې تور باکسې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی وه، او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي چې دمګړی دې دغه تور باکس نه خلاصوي او دا کار دې د بهرنیو متخصصانو په حضور کې وکړي. وروسته له هغه چې د نومبر پر 23مه د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسي جټ الوتکه راوغورځول سوه، کرملین پر ترکیې جدي بندیزونه ولګول. د روسیې دفاع وزیر وایي هغه سیمه چې الوتکه پکښې لوېدلې وه په دې وروستیو کې د سوریې د پوځ د ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلې ده، او هغوی د همدې الوتکې د تور باکس په موندلو کې همکاري کړې ده. د سوریې د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغینو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سوه چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی و. راپورونه وایي د 150 کسانو ډک درې بسونه چې ډېری سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک و نن د الویر شهر څخه ووتل. دغه تړون تېره اونۍ سوی و چې له مخې به یې ټولټال 3200 یاغیان له خپلو کورنیو سره له دغه شهره ووځي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفین او یاغي ډلې نن په سعودي عربستان کې د سولې خبرو په اړه سره راټولېږي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د هغه واده جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې وایي امریکا ته باید د مسلمانانو ورته کاملاً ممنوسي د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا غندل سوی دی. د امریکا د استازو جرګې مشر پاول راین چې د جمهوریت غوښتونکو له ګوند څخه دی د سې شمې پروس د همدې څرګندونو په خبرګون کې ویل:
Normally I do not comment on what's going on in the presidential
way ze mamulan da walas machine intikhabato puri arwan do masailo bandi nazar na sargandawam khunan yawa istisna sta da mafaza karina da da Donald Trump aparuni urandiz da jumhuri ghoshtun ki gun aw traga la muhim da amrika la arzashtun sara samna dai د سپریمانی ویان جوش ارنست هم ویلی د ترامپ دغه وړاندیز د امریکا د ولسمشر کېدو لپاره دغه صلاحیتونه لمنځه وړي. ترامپ پرون د خپل دریځ څخه د دفاع لپاره ویلي چې په دغو خبرو کې هغه مسلمانان هدف نه و چې په امریکا کې ژوند کوي. او امریکایي پلټونکي وایي هغه جوړې چې تیرونه یې په کالیفورنیا کې 14 کسان وژل د دغه پیښې لپاره مالی لګښت د 28500 ډالر راپورټ خبر کړي وو چې لایو آنلاین پر ورکوونکو څخه اخیسته وو. تر بریټ شاو خو دوی ونې وړاندې دغه پیسې د سید رضوان فاروق بانکي حساب ته رسیدلې وي. د هغه پیسې په سان فرانسیسکو کې میشتي وو آنلاین پر ورکوونکو خدماتي شرکت څخه اخیسته وی چې دا کار د ویب بانک ډاټ کام لاري تنظیم کړي وو. د یو جرم تر سره کولو لپاره دغه ډول مالی لګښت برابرولو میتود ظاهرا به ساري ښکاري. راپورونه وایي فاروق دغه پور څخه 1000 ډالر د نوومبر پر 6مه نیټه اخیسته ستوی او شای په دې پیسو یې دوی AR پنځه ستول اوتوماتیکي وسلې اخیستوي. دغه راستر بریده مخه درې ځله له دغه پیسو څخه 15000 ډالر د فاروق د مور رافیه بانکي حساب ته انتقال شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل ک غوړی به هم د خبرونو ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ خبرونه ډیری موضوعات مو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس پر موضوع ترخی. افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کې ویل چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي.
افغانستان هیز بین ا پلیټ فارم فور انټرنیشنل کوآپریشن.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي، او یو ځل بیا پر هغې خبرې ټینګار کوي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس به د افغانستان لپاره څه نتایج ولري په دې اړه د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو له نظرونو مو هم خبرو. په دې اړه په کوټه کې له یو شمېر افغانانو سره هم غږېدلی وو.
د دې ډېر ښه ان شاء الله اثرات لویږي. دغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمنځ چې کوم خبرې یا کوم تحفظات دا غو یو د بل سره کوم ګیلې هغه ختمیږي.
د غرض خبرونه په دوه منی مې کې دوه ونس پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د خزل لپاره د ازدی رادیو ځانګړي لړۍ هم مهیروي. ازادي راډیو او ری لومړی زو اسلام آباد ته چیرې چې د آسیا د زړه د کانفرنس غونډه تر دا څو شپې مخکې روانې وې. د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق هم هلته ده. شفق صاحب آیا راته وې چې شفق صاحب اوس غونډه روانه ده او که خلاصه شوه که پای ته ورسیده؟
بله سلام علیکم. غونډه لا هم روانه ده خو په ورستۍ برخه کې ده او څومره چې ما معلومات واخیستل د غونډې له ګډونوالو څخه هغه کوم اعلانیه چې خپرېږي د دې غونډې د نتایجو په اړوند هغه باندې کار روان دی او په څو دقیقو کې به غونډه پای ته ورسیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په یو خبری کانفرنس کې د دغه غونډې ناچوړ او نتایج له خبريالانو سره شریکي.
د غونډې په اصطلاح غونډې ته د وینا د ګډونوالو ویناوي پای ته رسیدلې دي او نور بحث نشته، یعنی په دې معنی چې په غونډه تقریبا ختمه شوې ده، پای ته رسیدلې؟
بله همداسې ده. ویناوالو ټول د بهرنیو چارو وزیران چې او نور هغه چارواکو چې خپل هیوادونو استازیتوب کوي او د ځینو سازمانونو دوی خبرې استازو دوی خبرې وکړي او تقریبا خبرې پای ته رسیدلې.
شفق صاحب، دې غونډې ته پر افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان د صدر اعظم پر ویناو سربیره چې په اړه تفصیلي راپورونه لرو، وروسته به اوریدونکو ته واورو او نورو چا ویناو وکړي چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې یا پر مهمو نقطو دوی ټینګار کړی وي.
نو تر دې راځي چې د بهرنیو چارو وزیر د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي او د سیمې په اړتیاو او دغه راز د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړتیاو خبرې وکړي. د ویل چې د افغانستان کې امنیت او ثبات د سیمې د امنیت او ثبات په معنا ده او ټینګار وکړ چې باید د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ لپاره هڅې وکړي او په دې برخه کې خپل هیڅ از مرستې ونسپموي. دغه راز د هند د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې خبرې وکړلې او هغې ټینګار وکړ چې تروریزم په سیمه کې او افراطیت په سیمه کې یو لوی ګواښ دی او دا ګواښ د دې ردو په حال کې دی. د ټینګار وکړ چې باید د تروریزم د مرکزونه باید په سیمه کې په هر شي چې ظاهرا اشاره پاکستان ته د باندې منځ ولاړ شي او هغه هیوادونه چې د تروریستانو مرکزونه پکې دي باید تلاش وکړي او دا مرکزونه بند کړي او له منځه یوسي او پرې نږدي چې په سیمه کې ستونزې لا نورې هم زیاتې شي. او دغه راز د نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړي او تقریبا ورته خبرې وي او ټولو په سیمه کې په سرمایه ګزاري یا پانګونې باندې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکو پر پیاوړتیا باندې خبرې وکړي. دغه راز مال نیکولاس هایزم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره هم خبرې وکړي. هغه هم دغه غونډه چې کوم په صوابات کې جوړه شوې ده د افغانستان او سیمې د امنیت او پرمختګ او ودې لپاره ډېر مهمه وبلله او ټینګار وکړ چې باید هغه کوم نتایج چې تراوزی او کوم مسایل باندې چې توافق کیږي او ټینګار کیږي او اعلانیه کې راځي هغه باید عملي شي او د همدارز کم او خدا چې د افغان چارواکو او د پاکستاني چارواکو کومې غونډې چې نن دي په تیره د ولسمشر غنی او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ د سولې په موضوع باندې او د تروریزم سره د جدي مبارزې په هکله ته هم ښه نتیجه ولري او په افغانستان کې د سولې راځي او طالبان خبراتورو میسه حاضر.
د غونډې یو بل مهم ګډونوال د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم یو لړ څرګندونې کړې وې. مخکې مو په لنډه توګه اوریدونکو ته یو څه وویل. جواد ظریف څه وویل د افغانستان په ارتباط؟
او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې باندې ټینګار وکړ چې توریزم په سیمه کې یو غټه ستونزه ده. په تیره د خبره دایښ دوه ویل چې طالبان اوس په څو برخو باندې د انشاب یا د ویشلو په حالت کې دي، په دوه یا درېو په دوه برخو او په درېو برخو یا احتمالا زیات برخو باندې. د ویل کچېرې طالبان په ډېرو برخو ویشل کېږي یا انشاب کوي، دا د داعش د پیاوړتیا سبب ګرځي. یعنی هغه اندېښنه وښوده چې ممکن د طالبان په ډېرو برخو ویشل کېږي، د هغوی ځینې برخې یا ځینې طالبان هغه له داعش سره یو ځای شي او له هغه څخه داعش استفاده وکړي او داعش په سیمه کې پیاوړی او قوي شي. د غوښتنه وکړه چې باید دې مسلې ته جدي پام وشي او پرې نه ښودل شي چې داعش په سیمه کې پیاوړی شي او د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ترې جوړه شي.
شفق صاحب، افغان چارواکو مخکې له اسلام آباد له تاګه د پاکستان په اړه یو تون دریز نیولی و. اکثر افغانان هم چې موږ سره غږیدلی یو موږ ته پیغامونه راستولی دي، چندان دغه غونډې ته خوشبین نه دي. تاسو چې له نږدې افغان چارواکو سره هلته غږیدلی یاست، هغوی دا ځل څه فکر کوي چې آیا د پاکستان له لوري د پاکستانی چارواکو سره څخه کوم د افغانستان د امن او ثبات په ټینګېدو کې یو جدي دریز اخیسته، یعنی په دې معنا چې کوم وعده ورسره سوي یا نه، یا دوی راضي دي له دغه غونډې او اسلام آباد ته لتاګه؟
تر اوسه پورې دوی په دې باندې خبرې نه دي کړې، خو ما له محمد حنیف اتمر د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار څخه چې کله پښتنه وکړه په دې اړوند چې آیا د سولې خبرې او له تروریزم سره د مبارزې موضوع د ښاغلي غنی او د پاکستاني چارواکو د خبرو په اجنډا کې شامل دي کنه، دا وویل چې هو، هم د تروریزم پر ضد د ټینګې مبارزې او هم د سولې د پروسې موضوع دا دواړه شامل دي. او افغان چارواکي په مجموع کې چې موږ له دوی سره خبرې کړې، دوی هم یعنی د تیر په څیر ډېره توقع نه لري. ولې؟ دوی وایي چې نړیوال فشارونه زیات شوي دي او پاکستان هم اوس پوه شوی دی چې دغه تروریزم د هیچا په ګټه نه دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي او د افغانستان د سولې له پروسې سره لازم مرسته وشي په تېره د پاکستان لخوا. نو دوی وایي چې تمه لري چې دا ځلې دغه غونډه نتیجه ورکړي او هغه څه چې افغان حکومت غواړي او افغانان یې غواړي او هغه سوله ده او له تروریزم سره د پاکستان رښتینې او جدي مبارزه ده همدغه شي.
اشرف غنی د دغه غونډې ترڅنګ تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري، دغه راز په پام کې چې د پاکستان د پاوز له لوی درسي سره چې ویل کیږي یو واکمن پاوز دی هم غواړي وګوري. یعنی دا غونډې تر ماښامه دوام کوي، نن بیا وروسته به افغان ولسمشر بیرته کابل ته ستنیږي.
لماسپیسیم وروسته په اغلب ګمان په دریو یا درې نیمو بجو د پاکستان په وخت اشرف غنی له نواز شریف سره ګوري او اجنډا یې هم که څه هم په ډېر جزئیات نه دي ورکړی سوي، خو د سولې موضوع او د تروریزم سره د مبارزې مسله او دغه راز دواړو هیوادونو اړیکې دا پکې شامل دي. او د ورځې په اخره کې مخصوصا ناوخته چې د ښاغلي غنی وروستۍ لیدنه او خبرې اترې وي، هغه به له راحل شریف سره وي د پاکستان.
بله، مننه شفق صاحب د ازادي رادیو خبريال او ټلیفون مو سره قطع سو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ورسته کتنه د افغان ولسمشر د پاکستان د پوز لوی درس اسرائیل شریف سره دا چې ماخام تر سره کوي او له هغه ورسته به تقابل تستنیږي. خو به هم په موضوع کې تمکیګ لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د آسیا د زړه کانفرنس دوهمه ورځ ده او پرانستونکو کې غونډه ته افغان ولسمشر او د غراز د پاکستان صدر اعظم او ورپسې نورو استازو په یو لړ موضوعاتو رڼا واچول. افغان ولسمشر په خپل پرانستون کې وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي او افغانستان هم د سیمې او هم د نړیوالو لپاره د همکارۍ یو ښه پلیټ فارم وباله. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د قسم سولامل پر رپورت کې اورو.
د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره سیمه ییز همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د آسیا د زړه یا استانبول پروسې د پنځمې غونډې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر د وینا اومده ټکی وو. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د غونډې ګډونوالو ته ویل، د روان کال په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوو سیاسي جغرافیو د رامنځته کېدو هڅې شنډې کړي. ولسمشر غنی په خپل خبر کې همداراس ویل چې افغانستان له نړیوالو تروریستي ډلو سره جنګیږي او قرباني د دغه هیواد بیگونه خلک یوازې ګالي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې همکارۍ د ډګر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي.
افغانستان has been a platform for international cooperation.
افغانستان د نړیوالو همکارۍ لپاره یو پلاتفورم پاته سوی دی او موږ به دې ته دوام ورکړو. موږ له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د چین، ګاونډیو او له اذربایجان څخه بیا تر هند پورې زموږ د لرې ګاونډیو له یو ځای کېدو هرکلی کوو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان دا مهال له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان او منځني ختیځ څخه له راغلیو جنګیالیو سره مقابله کوي او په وینا یې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې هم د پام وړ وسلوال له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوښتي دي. ولسمشر اشرف غنی د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو جنګیالیو شتون ته په کتو یوې هر اړخیزې سولې ته هم اړتیا لیدل کېږي.
With all the drivers of
دای وی سوله د جګړې له ټولو اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یو څوړخیزه سوله چې زموږ د ټولو سوکالیو پر یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل وینا پر مهال ویل هیواد د سیمې په کچه له شته امنیتي ګواښونو سره د ګډې مبارزې او سیمه ییز اتصال ته لیواله دی. ښاغلی شریف ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان او د ټولې آسیا ثبات دی. د وی کچیر افغانستان به ثبات وي نو آسیا به ثبات وي. کچیر په افغانستان کې سوله او هوسایي وي نو آسیا به ورسره هوساوي. هم د نظر ته پکتو پاکستان د استانبول د پروسیا او په افغانستان ټوله سیمه او وراخوا سیمو کې تلپاتې سوله او پرمختګ ته ډیر ارزښت ورکوي. نو موري یو بیا ویل چې هیواد د افغانستان دشمن خپل دشمن ګڼي او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پر بهیر ټینګار وکړ. تمه کې ځافان پلاوی د چهارشنبې پر ورځ له پاکستاني چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه هم دوه اړخیزه لیدنې ولري. په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د استانبول پروسې څوار لسخړې او ولسم لاټړ کونکو هیوادونه او دغه ورځ د یو لسو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د افغانستان د ملي شورا غړي او د چارو کارپوهان تمه لري چې ولسمشر اشرف غنی به دا ځل له پاکستاني چارواکو او همدارس د آسیا زړه کانفرنس ګډونوالو سره د شتستونزو په اړه جدي خبري وکړي او دا وار به سفر مثبت نتیجې لزام سره ولري.
د افغانستان ولسی جرګه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت د تامین لپاره د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د پاکستان د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس بولي. د دې جرګې اداري هیئت په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. لبلې خوا د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم پخوانیو تجربو ته په پام سره وایي چې دا ځل باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د هر ژمنې د عملي کولو لپاره نړیوال تضمین موجود وي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي اوس یو وخت را رسیدلی چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د افغان سولې د تامین په برخه کې خپل هر ژمنه پوره کړي، کنه نو ټوله سیمه به همداسې ناقراره پاتې وي. د دې جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس دی، ځکه چې دغه هیواد په خپلو تیرو ژمنو عمل نه دی کړی.
د پاکستان لپاره هم دا یو طلایی چانس ده او آخري چانس به وي، ځکه ډېره موده مونږ د خبرو دروازې سره بندي وي. نو پاکستان اوس ټول د امتحان سره پاکستان مواجه ده، ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړي او په خپلو تعهداتو درېدلې ده، خو د پاکستان لوري هغه تعهدات نه وو. نو دغه دا اوس که پاکستان واقعا وغواړي چې خپل منطقه یا په سیمه هیوادونو لکه د سیمه ییز اجماع کې ځان داخل کړي، نو باید له واقعیتونو نه او په رښتیا سره د تروریزم د منځه وړلو لپاره له افغانستان سره جدي همکاري وکړي.
ښاغلی احمدزی هم دراز ویل چې په افغانستان جګړه تپل شوې او هیڅکله دغه هیواد د بل چا په تاوان نه دی کارول شوی، بلکې په خپل د تحمیلي جګړې تاوان ورکوي. د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځم کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې روان دی، د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې د ګاونډي هیواد افغانستان په سوله او ثبات کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي او ولیدل شي چې څوک تروریستان تمویلوي او څوک هغوی ته لارښوونه کوي. ښاغلی غنی هم از ویل چې اوس وخت د سیمې ټول هیوادونو له تروریزم سره د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دي، نو په اوسنیو ګواښونکو شرایطو کې باید له دې دریزه فاصله واخلو چې په ستونزو کې شامل او غیر شامل هیوادونه وایو. دا د بهرنیو چارو وزیرانو پنځم کانفرنس دی او په پخوانیو هغو کې هم پاکستان ورته ژمنه کړې وه. د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سلاکار وزیر شاهزاده مسعود هم دغې مسلې ته اشاره کوي چې پاکستان تل داسې وعدې ورکړي خو بیا یې عملي کړي نه دي. ښاغلی مسعود د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د تأمین په هدف باید له پاکستان څخه دا ځل نړیوال تضمین واخیستل شي او افغان ولسمشر هم په هر یوه لیدنه کې په واضح توګه د افغان ملت غوښتنې مطرح کړي.
د افغانستان خلک د خپل ولسمشر نه غواړي چې دا ځل باید د نورو کنفرانسو په نسبت باندې ډېرې جدي او واضح غوښتنې د ګاونډي هېواد پاکستان څخه ولري. زه امیدوار یم چې ولسمشر هغه خبرې په زغرده د آسیا د زړو په کنفرانس کې هم وکړي، په دا ټولو کنفرانسو کې پاکستان دغه څه وعدې ورکړي چې ګویا موږ د سولې په راوسو کې د افغانستان سره همکاري کوو چې متاسفانه عملي همکاري نه ده کړې. اوس که چیرې د سولې خبرې کېږي، زما په اند باندې باید یو نړیوال تضمین په منځ کې موجود وي چې هغه دې تضمین وکړي پاکستان واقعا هم خپل خبره کې صادق ده.
خغلی مسعود هله خو د پاکستان لکتر لګه دا ځل چې د سیمې د هیوادونو پنځم ځل ناشته ده خپل ژمنې عملی کړې او د افغان سولې په تأمین کې رښتینی همکاري ته ملا وتړي. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه ناشته د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر او پاکستانی صدر اعظم په وینا پرانستل شوه او دواړو په افغانستان کې امنیت د سیمې د امنیت لپاره لازمي وباله. که څه هم دواړو مشرانو هله خو د یاد کانفرنس په پای کې د ګډو ستونزو او خندونو د حل لارو په برخه کې پرمختګونه وشي، خو لا معلومه نه ده چې په افغانستان د دې تحمیلي جګړې او د سولې د تضمین په اړه د آسیا زړه هیوادونو وزیران کومې نتیجې ته رسیږي. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. د اسلام آباد د آسیا د زړه کانفرنس ته لویدیځو رسنیو هم ډیر پام اړولی دی. رضوان مراد تر سره په سټډیو کې دی او د لویدیځو رسنیو مطالب لوستي دي.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل چې لویدیځو اکثرو اژانسونو په خپل بیا د پاکستان معتبر ورسپنو د ولسمشر غنی او د پاکستان د مشرانو څرګندونو ځینې برخې راخستې دي. رویټرز خبري اژانس لیکي په اسلام آباد کې آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې افغان او پاکستانی مشرانو د خپل منځي جنجالي اړیکو په اړه په خپلو دریځونو ټینګار وکړ. رویټرز لیکي افغانستان راتلونکو په دې کانفرنس کې ولسمشر اشرف غنی ویل چې دښمنانو هڅه وکړه چې افغانستان وویشي، خو د نوموړي په وینا دا هڅې خونسه شوې دي. ولسمشر غنی د غرا سیمې او نړیواله تروستي ډلې د افغانستان د ناکرارۍ مسؤلې بللې دي. په دې کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال انټونی بلینکن چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي څرګندونه هم نقل شوې دي. رویټرز وایي چې نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه په استفادې سره دی هغوی مجبور کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د جرمني خبري اجانس هم د اسلام آباد په کانفرنس کې د افغان او پاکستاني مشرانو د څرګندونو ځینې مهمې برخې نقل کړې دي. ډي پی اي وایي د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د پاکستان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه خپله ژمنه تازه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان باید وسلوال فعالیت بند کړي او په سیاسي پروسه کې د شاملېدو له لارې په قانوني چوکاټ کې د سولې پروسه کې داخل شي. د جرمني خبري اجانس د ولسمشر غني دا خبره هم نقل کړې چې وایي په دیموکراتیکو ټولنو کې باید تاوتریخوالی ځای ونه لري. د پاکستان ډان رسپانی بیا اسلام آباد ته پرسیدو د پاکستانی مشرانو لخوا د ولسمشر غنی د هرکلی په څرنګوالي د اسلام آباد غونډې ته کتنه پیل کړې. ډان لیکي د پاکستان صدر اعظم، د پوسټ لوی درستیس دفاع وزیر او د هوایي ځواک مشر د افغانستان ولسمشر ته د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی وو. دغه پاکستانی رسپانه وایي د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې ویل چې هغه او صدر اعظم نواز شریف پر یو بل د تورونو لګولو پر لوبه باور نه لري او باید د تروریزم ضد مبارزه کې د همکاریو لپاره داسې یو مکانیزم برابر شیشه دوړ هوادونو ته غواخ کون کې عناصر او شبکې پکې معلومه او پنه خشي. ډان رسپانوي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد کانفرنس ته ویل چې هواد د سیمې د ټولو هوادونو په استازي توپ نن سبا د تروریسم په جګړه پرځد جګړه کوي. ولسمشر غنی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پاو عملیاتو ته په اشاره سره په دې کانفرنس کې ویل چې دا عملیات د دې سبب شول چې سلګونه بهرني او د سیمې وسلوال افغانستان ته ووري او دغلته ناکراری رامنځته کړي.
رضوان مراد له تاسو نه مننه. دغه کانفرنس ته څومره افغانان خوشبین دي او آیا پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر به د دوړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیز ولري؟ په کوټه کې د ازادي رادیو خبریال له تاسو سره غږیدلای دی.
زما نوم کلیم دی او زه د کوټې اوسېدونکی یم. زه فکر کوم چې کله د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دلې پاکستان ته راشي نو د دې به ډېر ښه انشاءالله اثرات لویږي. د هغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي، کله خبرې اترې وي، نو بیا د ملکو ترمنځ چې کومې خبرې یا کوم تحفظات وي، د هغوی یو د بل سره کومې ګیلې وي، هغه ختمیږي. نو موږ امید لرو، لکه څنګه چې نور پښتانه امید لري، دغسې زه هم د یو وګړي په حیث باندې هیله لرم د دلته راتګ او د دوی ملاقات د پاکستان د ولسمشر او د نور سره د ملاقات به ډېر ښه اثر ولري. او انشاءالله د دواړو ملکو ترمیان به یو بیا لکه پخوا چې کوم ښه رشتې وي، هغه به قایم وساتل سي، برقراره به پاتې سي.
زما نوم محمد سلیم دی، زه د کوټې اوسېدونکی. هغه ناسته خو هم د دغه نه ده، خالي وخت ضایع کول دی. که چیرې ښه خبرې کې راځي، یو بل عمل پل کوي، یو بل باندې اعتراضونه خالي کېږي. موږ خو اورېدلی که ښه نظر که پاکستان وغواړي چې پر یو شي باندې لږ عمل وکړي، زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې تر ده زیات عمل کوي. ولې؟ د هغه د کور مسله ده.
کوټه کې د څو تنو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ځانګړې لړۍ درته خبرو. خو اوس بیا فریبا ظاهر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس ته ویلي د سیمې په کچه باید داسې څیړنیز میکانیزم رامنځته سي چې معلومه کړي ترهګر له کومو سرچینو تمویلېږي. په اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیز غونډه چې د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې پکې وسوې پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې ده. چارواکي وایي دا پېښه تلفات هم لري، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگتن خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ده په جدي ډول وارزوي. د روسیې ولسمشر وایي د ډیجیټل وتکې تور باکس موندلې چې د ترکیې له لوري وشتل سوی، او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. د سوریې د مرکزی شهر هومس په ګاونډ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سو چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی و. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې 14 کسان وژل، د دغې پېښې مالي لګښت د هغو $28,500 پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و.
اوس هم نجیبه زمان څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ډېر ژر به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې عملي چاري پیل کړي. ښاغلي غنی چې نن د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په دوهمه ورځ خبرې کولې، ویل چې دوی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او ترکمنستاني پلاوي سره د 1500 کی بي برېښنا د انتقال د لاین په اړه هم تړون لاسلیک کړي.
موږ به له ترکمنستان هیواد سره د ټاپي پروژه پرانیزو، او همدارنګه هیله مند یو چې د پاکستان له صدر اعظم سره به د 1500 کی بي برېښنا د انتقال لاین تړون د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شي.
افغان ولسمشر هیله وښوده چې د انرژي دغه پروژه به په سیمه کې په مکمله توګه مثبت بدلون راولي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونه وایي چې یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم په کانفرنس کې د ګډون په هدف د هیواد ته تللي دي. د سوداګری او صنایع خونې د اماریکو مسول سیم الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې د کانفرنس د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د شوالي په هدف جوړ شوی دی. ښاغلی پسرلی وایي د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم کانفرنس د دوه هیوادونو د ګډ سوداګریز اتاق په مرسته د دسمبر په 8 نیټه پیل شوی او درې ورځې به دوام وکړي. او د فاریاب ولایت د قنی ګمرک چارواکي وایي چې پروان مالی کال کې د تیر کال په نسبت 2.5% د اوایدو کسر درلود. د فاریاب د قنی ګمرک رئیس فضل الله فاضل ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال د اوایدو پر ټولول کې دوی خپل ټاکلي هدف ته نه رسیدلي. شاغلی فاضل وایي چې نه امنی د دې لامل سوی چې سوداګر د اړتیا وړ توکو واردات کم کړي چې ورسره د قنی ګمرک اواید هم کم سوي دي. د شاغلی فاضل په خبره تیر کال د قنی ګمرک اواید له 2 میلیون افغانیو څخه اوښتي و خو سږ کال دغه اواید له 1 میلیون افغانیو زیات دي چې په دې توګه د تیر کال په پرتله 2.5% کموالی شوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 22 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 55 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 428 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله. اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منصراتلو د تاریخچه په اړه بحث کوو. د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مرستيال محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
ډیر مننه. زه هم اول تاسو ته او د استاسه د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، دا چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منستراتلو ورسته د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د ماستراتلو ارتیا څو
د بشری حقوقو نړیوال اعلامیې ته ارتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړ یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړ کله چې په یو شمیر نړیوالو جنگونو په نړۍ کې ډیر انسانان لمانځي. مثلا په صلیبی جنگونو کې چې په دغه جنگونو کې چې په 1590 کال کې شروع شول او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنگونو ادامه پیدا کړه، یعنی دغه د مذهبي جنگونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنگونو ادامه وروسته تر د په شرقي اروپا کې ان تقریبا څلور پیړۍ دربارونه ولې همدارنګه د دنه وروسته په نورو جنگونو کې په لمړی نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونه په شاوخوا کې انسانان لمنځل اړ به همدارنګ په دوهمه نړیواله جګړه کې د 8 میلیونه په شاوخوا کې انسانان دلته لمنځل اړ. نو کله چې د دوهمه نړیواله جګړې نو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دی ته هم و چې دغه جنگونو د لمنځه تک د پاره یو مشترک او نړیواله اعلامیه ته هم ارتیا شته. نو د مغ د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو سم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کی. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1950 کال نه بیا انټر 1970 کال پورې شید. 1970 کال په ورسته یو کې د دسمبر په 10 باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یو ځینې نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هر ماده باندې ډیر جلسات دایره د نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکیا یا یو هیواد به نظر ورکه چې دغه ماده باید په اعلامیه کې ذکر شي. مګر بلې خواته به دغه یو تعداد مذهبي مسائل به یا یو تعداد ممالک او د منافعو موضوع به 15 اتیا د کمیټې جلسې په دې باندې دایره شي. 15 اتیا د کمیټې جلسې چې په دې په دغه دیش ماده د اعلامیه چې جوړول او وروسته دغه 15 اتیا د کمیټولو جلسو نه د په درې عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو هغه وروسته دا تصویبی. یعنی ډیر اړتیا همدا و چې د انسانانو د د مرګ او د نړیوالو جنگونو مخنیوي باید په داسې یو اعلامیه باندې وشي. نن ورځ چې دغه اعلامیه اهمیت دومره زیات ده او په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه اعلامیه تصویبېدلی 150 هیوادونو اعلامیه منلې وه او امضا کړې وه، مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیې ته هغه دي پابندي او د دې رعایت کوي په خپلو هیوادونو کې او په خپلو قوانینو کې، حتی ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسي قانون کې هم د دې رعایت دپاره د اساسي قانون په اومه ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت وکړي.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د مسراتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوي و کڅنګ؟
ولې نه، لنی کمرغه چې دا رنګ چې موږ همیشه د دې ادعا کوو چې موږ ډېر ښه قوانینو لرونکي وي، یعنی د قوانینو نگاه نظر نورو مسایلو ته زمونږ د قوانینو نگاه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې دی، نو ویلی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنی د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپله استقلال او ازادي ترلاسه کړه د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنی هغه قوانین چې دغه په وخت کې رامنځته شول یا چې په هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامه یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې وه چې نن ورځ د اعلامیې سره کامل مطابقت لري، یعنی ډیر قوي د بشري حقوقو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شوی وو، ځای په ځای شوی وو چې په دغه نظام نامه کې مثلا په اتمه ماده کې د طبیعت حق د لپاره اشاره شوی و چې مهمه هغه ده چې هر شخص کولی شي د طبیعت حق لري، مثلا د مسؤلیت چې د هر شخص د مسؤلیت د لپاره د قانون کې هغه اشاره شوی و. هغه وخت چې په 1915 کال د ویانا په کانګرس کې غلامي لغوه اعلان شو او کله چې د افغانستان زمونږ هیواد استقلال واخیست په 1990 کال کې، یعنی په هغه اولین ورځو د استقلال کې په د 1903 کال په نظام نامه کې بردګي په افغانستان کې لغوه اعلان شو او ویل شو چې هیڅوک نشي کولای چې یو انسان د بردای د غلام په حیث وسات. د دغه بردګي لمنځته کې حتی په ټوله نړۍ کې هغه وخت چې د ویانا کانفرنس کاتل ساعت یوم کال کې دا بردګي لغو اعلانېږي، په 1990 کال کې د ورسد استقلال نه افغانستان هم دا هغه په خپل قوانینو کې لمنځه وړي، او همدارنګه د زده کړې حق ته د دولتي مامورینو ته نه د شکایت حق ادبا او تور کړ شوی، او داسې ډېر مسایل نورو چې د مسکن مسؤلیت د ملکیت مسؤلیت او احترام مسکن ته د هغه مسایلو چې یعنی زمونږ په اولین اساسي قانون کې د تزه ورکل شوی، او دا د دې ویاړ لرو چې موږ مخکې د اعلامیې او د سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو څخه د مخه هم موږ په دغه برخه کې زمونږ په قوانینو کې ځای وو او ورته پاملرنه شوی وو.
ډېر مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلست. ساپای صاحب د ورستی پښتونې پتوګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه ګټه نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره څو
د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه چې په دغه اعلامیه کې د انسان ذاتی کرامت ته په کې توجه شوی، د انسان هغه طبيعي ازادیګانې چې انسان ورته ضرورت لري او بدون د هغه ذاتی او بشري ازادۍ او څخه او د عدالت د رعایت څخه پرته ځوان واقعنده مشکلاتو سره مواجه دی او مواجه نو په دغه اعلامیې په رڼا کې په صورت عموم ډېر هیوادونه قسم د اعلامیو یو خاصیت او خواص دا دی چې دی الزامي نه دي په ځینو برخو کې کله چې دغه اعلامیو ته په قوانینو کې ځای ورکړ شي دا خپله الزامیت لري لکه د په اساسي قانون کې دغه موجود اساسي قانون کې چې په 1928 کال کې تصویب شوی دی او فعلا نافذ ده د ده په اومه ماده کې صراحت لري چې افغانستان د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي یعنی د دغه اعلامیې په رڼا کې ډېر هیوادونه د تجمن شول چې د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چلته د انسان او د بشریت د ژوند او د بشري ازادیو ته د لاسرسي په خاطر باندې دغه کنوانسیونونه تصویب شوي دي او د ملحق شوي دي او دغه په رڼا کې هغه تصویب کړي دي یعنی واقعا په عمل کې د دغه اعلامیې تصویب په ټول بشریت باندې مثبت اغیز لري او په خاص ډول افغانستان چې نن ورځ هغه ډیرترین د بشري حقوقو په اړوند کنوانسیونونه افغانستان تصویب کړي دي او هغه ته ژمن دي چې عملي کوي نو واقعا چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو هیوادونو لپاره په خاص ډول زمونږ هیواد لپاره د ډیر ارزښ لري او په دې باندې خوشاله هم یو چې هغه موارد چې نن ورځ په دغه اعلامیه پرانا کې حتی موږ مخکې ویل چې د مخکې د اعلامیه څخه چې یو تعداد موارد د بشري حقوقو ارزښتونه لکه منع د شکنجه چې زمونږ په نظام نامه کې یعنی د امان الله خان په وخت کې هغه منع شوی و یا غلامي لمنځه تللې و په اعلامیه کې هم د دې ته پاملرنه شوی او د اعلامیه پرانا کې نور ډیر د بشر په وضعیت کې یعنی د هغه اساسي ازادۍ او ته د پاملرنه سره د انسانانو په وضعیت کې پروزمره ژوند کې کچیرته واقعا هغه دولتونو چې دغه تصویب کړی دی او د دې ته پاملرنه وکړي د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي او اغیزمن دي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمرده دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلو روان خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي. دلته په رواني ناروغي او اخته ډيري میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وګمی رشیدینه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي. فارن پالیسی ورسپانې د هغو سلو متفکرو لړلیک پور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شاملې دي. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو، لیکوالي، هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي. په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلي او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده. همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده. وروستۍ خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتیدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د وی اعلامیې په خبرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وبلل. مدني فعالانو حکومت غوړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تضمین کې د خزرول ته پاملرنه وکړي. دوی هم درز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو لامل په رواني ناروغي وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو لامل زیاتې په رواني ناروغي وخت کېږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغي ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د امریکا افغانستان موسسې هم دې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را پدې خو له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. امریکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکو زکه چې په امریکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپل کیسه کوي.
اولاد نه دلوده سړی می پلاخ حساب کړه بیا دا تر سره ته پیدا سه کې خدای جګر خونی د زما او دستا یو یو ځای سه یو مت تکلیف ده سبي پیدا سه ته به کو جګر خونی وکاله کې به می زال دی که به قور ته راته کور کې بچی نه ستم نه به خوب راته راته نه به می لاس کار ته ته او فکر کې بهم دا کار به می یاد و تعالی چیز چی شه وکم وی خې دغه غم زیات چې زبان پیدم چې خدای زبز مت کم په وګړه دغه سه حساب به می ګرد ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته شراوند خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بیګو پر خوشاله ډیر مو صحت سوای دی. دا خزه چې خبرې کې هغه تکالو فکر ونی چې نن ډیر اسوم می بیارو مکی به دې نه چې کوته لرسم به چې خدای کاش کې څه ست راغلی نو یم ملتوی فکر می بل درسته ته خوشاله دي چې ته خبرې نه کول خبر راغلی مشکلات دنیا جهت دي مو به هغه منځ کې به و درېم چې خدای څه شی وای و سغه فکر نه می کم سی ویدی چرته نه می کم سی ویدی.
رواني ناروغان ډیر به حوصله وي تل غواړي یوازې ووسی په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي تل خپه وي او کار ته ځړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او انزان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکو شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوی وای د زوی لمرګ نو ورسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په حال وچې ان کله کله به په ځان خولې حمله غولې
کومه باندې ډېر مشکلات راغای میړه می ځوان مرز بل راسه سولې ورو راتو یلې چې خوای زوی د مکتب بواسم زوی می مکتب ته په سلورم کې دا تاته جوړی پیدا کی بیا می د زوی بیچاره کله دکان په لغاتو وخت کته خطا کله مکتب یوسته بیا وو د خپل حياتي می کوله برستنه می ګندلې بل راسه سو زوی په کې راکای می شهید سو زوی می شهید سو موټر وخه چې موټر وخه بیا می تیا چسره دلته سراغله مې په خپل ځان مې خولې لګولې وختان مش کول د خپل اوسنه مې خپل مخ مې کلام کړم کړای د پاک مې خولل دي کوټه کې به چولم ټول برش کړک کول وای غد لیونی اته اولادونه مې دي دا تو سره مې جان کو او خل به مې سراغلم ډاکټر صاحب ته مې د څه د قسم یو پر څه چل دي ډاکټر صاحب به بیچاره دی راته ویلې وای بس تا ټول اصحاب جره میږي ته حقیقت بس د څه تمرین وکه چې د څه اساسو کس په یو بوخ کې ناشته به چې سترګې دې پټې کا د سې د مرغې چونګ چونګ به د ترغوګو پورې سی جای دې تبديله کړ د سې چاس در سره پی دې سې زشته شروع ستبل جای به جای کې تمرینونه به راکړل او سې د ډاکټر صاحب ته د دونی میس کی سرغلې ما او دې رزو سره خاصه اوس بچان مې سره خاصه وي.
د امریکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمد زئی وای کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت ډیر خراب وي بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي دا چې د دې میرمنو په تداوي کې لکوم نور لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي
اول دوی ته واګی ورکو د دې وجود په اړه څه فرض مثال څه فکر کوي چې دغه درد هم چی شي سبب دغه درد سوای ده پس لږه دوی واګی پیدا کړل دغه تمرینونه سره کار سره کو دغه د دې درد کته راځي فرض مثال دی وګو د ملا د لاسو تی پیګس دغه فشارونه باید دی کیږي چې زموږ وجود ته درد راځي تنفسي تمرینونه دي تخیلي تمرینونه دي دلته جمنازیم ست واکن کې قدم یا په خپل کور کې مغبر ته تکراری دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي نه صرف ویتامین تراپی لرو ته دا کې دی په دوا خستلو چې دا مریضانه مختدي کدی ته دوا ورنکه فکر کوي چې دا خبره نو متشدد اثر نه کوي.
میرمن زرغونه د هغوش میر خزینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوی شوی دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا کدرته ما ستغه دریو کال ک په مزار او په قندهار او په کابل کې یوول سو اتیا خزی رخصت شوی دي چې ډیر وګړي اوس خپل ژوند ته ډیر ښه معاصره واقع شوی دي او په تنف کابل کې کدرته هم شپږ سو نوي خزی دي چې دوی اوس د موږ د پروګرام نه رخصت شوی دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات موږ سره په تماس کې دي وای اوس موږ خپل کور کې ډیر ښه آرام یو او بیا بعض اوقات وای کاش کې موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې د یو پروګرام دی یا دوه کال مخکې چې قلم دادو موږ ژوند کې یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت پټ ساتل کیږي پرته د کورنۍ لغړې بل څوک په دین پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپل ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه ډیره صدمه لیدلې وه چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګلوه چې دوی تداوی کړې ده اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
وی امریکای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه مغاخلو لکه د بی بی عائشه سحرګل فاطمه گلسوم دغه نمونه د دې لپاره خلمس د میډیا کې ظاهر شوی دي کنه موږ اقنل ورسیده خپل د هغه مراجعه کولنده نو مغاخل فرض مثال سحرګل دغه سحرګل زما مریضه و د سمه روان درمانی کوله یعنی د غیل داستان خبرې سره رقم داستان دلود ډیر وضعیت خراب او واغه اولین بار وخت سزه د تور اغلالمه د دې وضعیت د چیغه ویلې آرامش نه دلود اوله خو سره رقم باید موږ د ته آرامش ورکو بیا سره رقم د ته اعتماد جلب کو بیا سره رقم د سره کار وکړو کوم ماراتون استفاده وکړو چې دا خې احساس وکړي د پوسو صدا او سوق د دې ما د غراز او هغه ټول د سره د او په ما باندې اعتماد د خود باید دې کې چې د خپل عزت نفس جګیږي او سهارګل یعنی ډیر خاده او مکتب تزي او خپل ژوند په ډیر نورمال شکل ادامه ورکړي.
د امریکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري د مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلانو ورته معرفي کوي او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکو چې د خسرګنی لخواي د قتل تور پرې پوري شوی وو او څو میاشتې زندانی شوی هم وو د امریکا مرکز له برکته له محکمې نه تخسته او ماشومان چې خسرګنی دي تنه ورکول د همدې مرکز په مرسته بیرته لدی سره یو ځای شوی دي.
د ماده مشکل و چې د قتل جریان او بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی زه وکیل مو وینې مل درې میاشتې تیر شو بیا د ما اوله محکمه وشو بیا وکیل ته مې زنګ ورور مو وخل وای راشه د دې محکمه ده سلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیسته میډیکا افغانستان وکیل ډېر په مکونه راست راوکو نمادی ته جریان ته راکړ او چې دا جریان دغه پیسې شهرانه د واخسته دوه ماشومان لرم یا وزوی دی نو هغه دوی حقایق کړي او بیا زدل تراغلم وکیل ته جریان تیر کو شماره راکا بیا شماره مې دی تور کاغې ته زنګ وخلوای دغه د سبات لګم بل سبات لګم بیا زدل تراغلم وایم دوی خدا کار نه کوي نو څه څه وکم بیا دې زنګ وخلوای سبای راشي خپل ماشومان وېسي بیا رام استلبیته او د دې مرکز نه ډیره خوشاله یم زه.
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکي او میانجی همایرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمن ډېر مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضاوی خانما را به شکل رایگان در
د خزو قضیه په وړیا ډول پر مخړو هغه خزي چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څنګه لرو کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه پر مخ بوزي او لدې هم نوی خبر چې د 11 چې د دوی قضیه په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي موږ بیا ډیر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې خپل کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي نو امریکا افغانستان مرکز د دوی په منسکی منځګړی تو کوي چې په دې برخه کې موږ ډیره قضیه حل کړې دي. کله چې موږ قضیه خلاص شي شپږ میاشتې تعقیبو تل مېرمنو سره په اړیکه کې یو که ستونزې حل شي خو ښه او که بیا له خپل کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیه په تعقیب د دوی ستونزې حلو
تعقیب قضیه خو ته مشکلات دیگه شونم حل بسازیم.
د امریکا مرکز مدافع وکیل مریم زلمای وای دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحل کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان یک
د امریکا افغانستان دفتر له څور خونو یو ماکل سره مرسته کوي. زموږ د ماکلینو ډیره قضیه په حقوقي او جزایی برخو کوي، نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي، لمړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه په مخبوزي، خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکوو چې بیا کولای شي په ځان باور پیدا کړي. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیه حل کړي دي. د جزایی قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي.
ترنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشته، نو میډیکا افغانستان همدې تشي ته په کتو په وړیا ډول د ښځینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي. او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوی لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، له دې لارې وکولای شي خپل ستونزې حل کړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښنو کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio